السلام علیکم او سهار په خیر پابنسان کې دا سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې لا هم د شپې پیل سوې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره نن دوشنبه ده د سلواغي یا دلوي ومه د جنوري میاشتې 28مه دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه په نتیجه کې تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دا هم اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی پایل خبرونه کیږي د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه څیړل کیږي وسله والو طالبانو په سرپل کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشې کړل د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 کسانو ته زیات شوی دی د ملي امنیت شوراوی په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغه سې پیښو مخه نیول کیږي سلګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه او وی ویل چې د شنبې د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمباری کې د یوې کورنۍ لږتر لږه وغړي وژل سوي دي د ملي امنیت شورا دفتر تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړلو ډاډ ورکړ د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله بلخ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څېړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسله والو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشې کړل ډاکټر نور احمد سقزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې د طالبانو سره برمته وو په دوی کې یو ډاکټر یوه قابله یو نرس یو واکسیناتور او یو موټر چلوونکی شامل وو د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمې کې اوسم زموږ کلینیکونه پرانیستې دي د روغتیا رئیس ونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې سوي او که څنګه وسله والو طالبانو هم د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې دغه 15 کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له څلورو کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي د دې ډلې لخوا نیول سوي وو د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی ښار ته رسیدلی چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي د پاکستان او افغانستان ټیمونه د 2020 نه دی کال د کوارټر فاینل یا د اتو غوره ټیمونو پړاو ته د لار موندلو لپاره مسابقه کوي د 19 کلونو د ملي ټیم سر روزونکي رئیس احمدزی پرون ویلي چې د پاکستان ټیم وار له مخه د افغان ټیم له فشار سره مخامخ دی
پاکستان سر دینه مخ کې ګومان کوم چې 15 شپږ غواړي چې په 19 کلونو ساتو باندې موږ سره مخامخ شي دی په ټولو کې دی ماته خوړلې ده بیا چې موږ د بسمنان چې سره کم بیٹنګ کوي یا د موږ بولرانو چې سره کم بولینګ په دغه ټورنمنت کې وکړو نو ظاهر خبره ده چې پاکستان باندې ډیر فشار وی او د سی اندازا هم موږ دلګي چې هغه ټیم بل فشار لاندې وي خو دمدغه د فشار به موږ ګټه واخلو کوشش به موږ دغه کوو چې موږ یو نارمل حالات سره موږ میدان ته لاړ شو
رئیس احمد زی چې د افغانستان د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه بشپړه مرکه خبره سوي ویلي چې تر وروستي هدف هڅه کوي افغان ټیم بریا خپل کړي د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2020 میلادي کال په نړیوال جام کې کوربه جنوبي افریقا او متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه تیر جمعې د کاناډا په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونسوه افغانستان کله پاکستان څخه لوبه وګټي په نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې به له هندوستان یا هم استرالیا سره مخامخ شي د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی د چین روغتیا وزیر ما ژیابوی پرون ویل چې کورونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخامخ دي د چین ترڅنګ په تایلند استرالیا متحده ایالاتونو کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي د امریکا ګډه قمندانۍ وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلي چې مالی او ځاني زیان یې نه دی اړولی دا پیښه په داسل کې وسوه چې په بغداد کې د اداري فساد د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې د عراق صدر اعظم د توغندیو دغه حمله غندلې ده. عادل عبدالمهدی په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی. د جنوري پر 21مه هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلي وو چې ځاني زیانې نه واړولې. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چانو د ډسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایي حمله اعتراض کړی و چې د ډسمبر پر 9 یې په نتیجه کې د هغې ملیشیا ډلې 25 غړي ووژل سول چې ایران یې ملاتړ کوي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. پوځ پرون په ویلامه کې وویل چې 1 سرتیری په یوه وسلواله نښته کې وژل سوی او بل ټپي سوی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسیلې په چاودنې کې بل سرتیری ووژل سو او یو تن ټپي سو. د اوکراین د پوځ په اعلامیه کې د دغو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. روانه میلادي میاشت د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر 1100 ته رسېدلی، حال دا چې په ډسمبر میاشت کې 2 سرتیری وژل سوي وو. د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په هغه شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې پیل سوې تر 1500 زیات کسان وژل سوي دي. تاسو آزادي رادیو ته واجی است. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. یو پوځي تحلیلګر وایي
در اخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره او د اوربند ومني، نو په دې خاطر ضرورت چې د افغانستان زیات شي.
په اورزګان کې ځینې کسان ادعا کوي چې وسلول طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی مځکې لاندې کوي.
د چا مځکې ورکوي په اجاره ظلمونه کوي، د چا کور په دغه د پورپټا وي، بیا وش دا سړی د پلانې په حکومت کې دی.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. د ژوند په رنګونو کې د کونړ له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي.
نو د الله نه امید دی، انشاءالله تعالی په راتلونکي غواړم چې یو انجینر جوړ شم او د خپل هیواد او د هیوادوال لپاره چې دی د ګټې مزدور وګرځم، نه د تاوان.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. تاسو آزادي رادیو ته غوږی یاست. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2 ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې 150 مخالف وسلول وژل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. دا خبره د دغه وزارت مرستیال بیان تېره شپه آزادي رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل سوي او هدف یې دا دی چې د پسرلي تر پایله طالبان د بریدونو توان له لاسه ورکړي. وسلولو طالبانو هم په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. سفیولا ستنګزی او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي په موسم کې د افغان پوځیانو لخوا تازه پیل شوي عملیات په چټکۍ روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو په شاوخوا لسو ولایتونو کې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي او په 2 ورځو کې 150 وسلوال مخالفین وژلي.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمي تصویري
په تیرو 24 ساعتونو کې په لسو ولایتونو کې موږ د ترهګرو په اهدافو ټول ټال 14 تصویري او تهاجمي عملیات او 12 هوایي بریدونه کړي. 150 ترهګر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او همدارنګه 15 نور ژوندي نیول شوي. دا عملیات په بادغیس، بلخ، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار، کندهار، فراه او غزنی کې ترسره شوي دي. افغان پوځیانو داسې وخت د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات کړي چې له طالبانو سره د امریکا له اوږدو خبرو لا هم کومه نتیجه نه ده راوتلې. وروستی وار د جنوري په 6مه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د مرکچی پلاوي سره چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي د قطر پلازمینه دوحه کې کتلې. د ارګ مڼۍ د بیان له مخې سکاټ میلر د همدې لیدنې د جزئیاتو لپاره شنبه له افغان ولسم ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او وی ویل چې د امریکا او طالبانو خبري روان دي او کله چې پرمختګ وکړ خاص استاد زلمی خلیلزاد به خپل کابل ته سفر وکړي او افغان حکومت به خبر کړي. د راپورونو په اساس امریکا او طالبان دی ولند محالی اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت په تړون بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان بیا وایي د سولې پروسه په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان پوز به تر هغه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه نه ویخي. طالبان هم ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد بریدونه کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي د شنبه په شپه په کندوز کې د افغان پوځیانو په پوستې په برید سره لس افغان عسکر وژلي. طالبانو په یو بل اعلامیه کې ادعا کړي چې په بلخ کې د افغان پوځیانو په یو کاروان په برید سره اته عسکر وژلي. پښتنه دلته ده چې کله یوې خوا له طالبانو سره د سولې لپاره هڅې روانې دي، له بلې خوا د پوځي عملیاتو پراختیا په څه هدف ده؟ د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
جګړه روانه ده، که د سولې خبرې کېږي جګړه روانه ده، طالبان هم قربان نه مني. په دې خاطر باندې لپاره دي چې هم له یوې خوا نه دغه یو فشار په طالبانو باندې دوی دې خبرې ته راضي شي، در آخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره وکړه او دغه قربان ومني.
ښاغلی امرخیل د افغان پوځیانو د یرغلیزو وړتیاو لوړتلل د طالبانو په وړاندې د دوی د برلاسي یو لامل وباله. دی بیا په عملیاتو کې له هوایي ځواکه په زیاتې استفادې نیوکه هم کوي او وایي چې که ملکیانو ته له دې عملیاتو مرګ ژوبله اوړي دا به له حکومت سره د خلکو واټن ډیر او بالاخره تر ګټې به یې تاوان زیات وي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. د افغانستان یو پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دفاع وزارت عملیات چټک کړي دي. ښاغلی امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په وړاندې د عملیات ګټور وبلل. له ښاغلی امرخیل سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او لومړی د عملیاتو د پایل په اړه د هغه نظر پوښتلې.
یو فشار په وزارت دفاع باندې هم داسې فشار و چې دوی جرمني عملیات نه کوي، په ځینو کې مخالفین یې دغه چې افغانستان یا طالبان چې دي هغه پاکستان ته روان دي او د دې لپاره ښه مناسب وخت دی. د دې د خاطر داسې معلومه دي چې د میزان د میاشت سره په دې خوا وزارت دفاع خپل زهرات نیول او دوی یو څه لاسته راوړنې لري او داسې کنې لري ځکه چې د افغانستان پوځ تجربه زیاته شوې ده او محسن قمندوګانې نو دوی ډېر ښه عملیاتونه اجرا کوي. هر عملیات چې کېږي په مخالفینو باندې دا باندې هغو په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. خو سندر داسې لیدې کېږي په دغو وختو کې یعنې زمونږ پوځ پیاوړی شوی ده او عملیاتونه یې ډېر دقیق دي او ښه لاسته راوړنې هم لري. واټن
ښاغلی جنرال راپور والته چې په یو کال کې په هوایی حملو کې ډېر زیات تلفات اوښتي وو ملکیانو ته او آن دغه تلفات دغو تلفاتو په نسبت زیات دي چې مخالفینو اړولي دي، څه فکر کوئ که په هوایی حملو کې چې اوس هم د همدغو عملیاتو یوه برخه ده دقت ونه شي بیا به همدغسې تراژیدي تکرار وي که څنګه؟
ولو که ډېر مشکل هم وي او ډېر هلته طالبان هم وي هماسې ملکي خلک له بینه وي هلته به دوی قتم د هوایي ځواک نه کار وانه شي، ځمکني ځواکونه یا د هغې وسلاو نه کار واخیستل شي، مختي هدف واړه هدف له بینه وي. اما د تلفات ملکي ته اړول معنا دې نه ده چې خلک د دولت نه جدا شل، دولت نه لاړې بیا نو په چا باندې حکومت کوي. دا خو ډېره مهمه خبره ده، بار بار دا خبره دي چې د هر واړه هدف لپاره تاسو د هوایي ځواک نه کار واخلئ. هغه هدف چې ډېر مهمې ډېر اساسي وي او ډېر محکم وي هلته چې کار ترې واخلي چې ښه تاثیر یې ولري. چېرته یو څه نفره هوایي باندې له بینه راته خو چېرته ملکي هدف لپاره چې یعنې بیاخت کې وظیفه خو یې ګرانه ده.
وسلوال طالبان هم وایي چې موږ هم په جنگونو کې افغان پوځیانو ته تلفات اړو. هر ورځ د دوی ویان په ټویټر او په اعلامیو کې دغه سیداوي کوي. په خوا کې د اصل ته په پام چې په جنگونو زیاتېدو سره به تلفات دواړو خواو ته اوړي، څه فکر کوي چې افغان پوځیان اوس هم هغه تلفات چې په خوا ورسېدل اوس هم ورسېږي که څنګه؟
نو په جنگل کې خو تلفات حتمي ده، مګر یو شی په نظام کې شته، هغه دغه ده چې باید په کم قوت باندې په غښتلي قوت باندې به ښه تعلیم تربیت ولري او ښه دقت په عملیاتو کې باید غټ تلفات مخالفینو ته واړوي. تلفات زموږ په اداره هم ویني، بعضې پوستو باندې فیملي شوي دي، پولیس له بینه تللي دي، بعضې ځای کې په شمال کې داسې دي نه چې په دې ځای کې د شوی دی اما دومره چې بیا طالبان وای بیا غونه نه ده هغه د اضافي خبرې دی اما موږ خو برابر چې دولت اعلان کړي چې د پلان دی چې موږ غونه پولیس له بینه تللی او بین نو خلک هم تاسو معلومه ده چې اوس هم دی آزاد ده خلک د آزاد غږیږي رادیوګانه کوم غږیږي په دغه کې ما تلفات هلته وکړي هغه ټول وایي
د نظامي مسایلو تحلیلګر پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل و چې د دفاع وزارت د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي خپرونې فارن پالیسی په ترکیه کې د افغانستان د پناه غوښتونکو پر برخلیک لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په ترکیه کې د هغو افغانانو رسمي شمیر 1,00,000 ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو ته انتظار دي. د خبرونې په لیکنه چارواکي وایي چې له 2015 څخه تر 2019 میلادي کال پورې شاوخوا 15,000 نور افغانان چې ترکیې ته په غیر قانوني ډول اوښتي وو نیول سوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې روانه جګړه 15 لسیزې ته داخله سوې چې د نړۍ تر ټولو له اوږدو شخړو ګڼل کیږي او لا یې سمدستي د ختمېدو نښې نه ښکاري. خبرونه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي د 2019 میلادي کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناامنیو په نتیجه کې د 892 ښځو او ماشومانو په ګډون 2,503 ملکیان وژل سوي دي. هر کال له افغانستان څخه په سلګونو زره افغانان په اروپا او نورو غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په هیله تښتي. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه کې وړاندې راغلي ترکیه افغانانو ته له لنډمهاله محافظت پرته پناه نه ورکوي. دا کار د سوریې، عراق او نورو هیوادونو له وګړو سره هم کوي. د بریتانیا انډیپندنت فارسي ژبې ورځپاڼې د افغانستان د حکومت پر هغې غوښتنې لیکنه خپره کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای یې د اوربند پر ټینګولو پکې ټینګار کړی دی. د لیکنې لیکوال فرهاد نوري لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سویس په داوس ښار کې خبرلانو ته وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول ګټه نه لري، بلکې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره باید عمومي اوربند ټینګ سي. د دې برېتانوي ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پیشنهاد د طالبانو د ډلې لخوا سوی دی. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمول او د اوربند ټینګول هغه موضوع ده چې له څو اونیو د امریکا، طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مطرح ده. د انډیپندنت فارسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان حکومت له هماغه پیله ټینګار کوي چې له اوربند پرته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مذاکرې ممکنې نه دي. دا په داسل کې ده چې د لیکوال په لیکنه د طالبانو استازو په وروستیو کې ویلي چې د سولې مذاکرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي. د اروزګان ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلول طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی مځکې لاندې کوي. د دوی په خبره دغه مځکې دغه جنګیالي د خپلو هغو کسانو خپلوانو ته ورکوي چې په جګړو کې وژل سوي. د اروزګان د والي ویان هم دا موضوع تاییدوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو د خلکو سلګونه جریبه ځمکې په زور غصب کړې دي. دی وای طالبانو دغه کار د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې کوي. مکی بولا چې د گیزاب لسوالیو اوسیدونکي دي او څلور کاله کېږي چې د ترینکوټ ښار ته راکړه سوی. ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې پلمه باغونه او ځمکې ورڅخه غصب کړي چې تولې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته کړه سوی. دی وای د شول او یا هم دیرش کلونو باغونه اوس د همدې لامل اوچتوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې وبه کړی او یا هم پالنه وکړي.
دوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه وایي هغه د دوی سیستم خو د دوی د ځانه سره دی. هغه خود یې هغه خپل راز نه ښکاره کوي، خود په یو نامه په بل نامه بزګر نه پرېږدي، هلته کښتګر نه پرېږدي. دغه اوس چې کم خلک دې خواته راغلي دي دلته گزاره کوي، دغه خلکو ځکه ته بزګر کښتګر هیڅوک نه ور پرېږدي تر هغه وخته پورې چې هغه ښه د بین ولاړ شي.
دا گیزاب ولسوالی یو بل وسیدونکی رحیم الله هم ادعا لري او وایي نه یوازې دا چې وسلوال طالبان د خلکو ځمکې غصبوي، بلکې د ملکي خلکو کورونه هم په یو نوم او بل نوم په بمونه الوزوي او ظلمونه ورباندې کوي.
د چا ځکه ورکی په اجاره ظلمونه کوي، د چا کور په دغه د پورپټاوي بیا وش دا سړی د پلانې په حکومت کې دی دی راځي دا کور یې ورپټاوي. یا مثال پر هغه مځکه زوت لګوي چې دغه مځکه به څوک په دې نه کار لري، نه بیا کري، نه بیا اوبوي، نه بیا روزي. هغه باره ول دوه درې میاشت پر تېر شي هغه باغونه وشتي کورونه کنډواله په طالبان یې غصب.
دا ایداوی یوازې د ګیزاب ولسوالۍ خلک نه کوي، بلکې د جهراوت ولسوالۍ خلک هم ورته ادعا لري. ملک بادار چې د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته له دې سره په خبرو کې ادعا وکړه چې وسلوال طالبانو دغه غصب د دوی په ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې شروع کړی دی. دوی وایي وسلوال طالبان یا د غصب شوي ځمکې پنځه او یا هم لس جریبه د خپلو وژل شوو ملګرو کورنیو او یا هم معلولو ملګرو ته ورکوي.
قسم دیگه غصب کردی چې د طالبانو په علاقه کې بي هغه ته د طالبانو هغه چې ګور ډړون مایو شهید ته دوی په ساحه کې وي هغه خلکو ته کورنوی ته هلته لس جریبه اته جریبه پنځه جریبه هغه کورنوی ته ورکړي دي ورکوي، ځکه چې هغه ځان ته خپل املاک لري، خپل زراعت لري، هغه خپل ځان ته خپل جلای او مدیریت او ماموریت لري.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه تر اوسه پورې ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. مخکې بیا طالبانو دا شانې دعوې رد کړې وې، خو د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې وسلوال طالبان له ملکي خلکو څخه په زور د دې ډوډۍ او نور څه اخلي او د ځانونو په وړاندې د سپار په توګه کاروي. د اورزګان د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو هغوی ته مو هم دا هم اخطار ورکړی، هم وارنینګ دی که چیرې حکومت هغه ځای ونیوي نو هغه خلکو سره قانوني چلند کېږي او د ځمکه بېرته ورنه ګرځول کېږي. یعنی که څوک شرعي او سند ونه لري هېڅ امکان نه لري چې هغه ځمکه داغه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له قوله د اورزګان ولایت شاوخوا نوي سلنه خاوره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، خو د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین او امنیتي مسولین بیا د ولایتي ادارې دا اداره دوي او وایي چې د اورزګان شاوخوا پنځه شپېته سلنه خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د چین چارواکي وایي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2000 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین حکومت ویلي چې کرونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او د مخنیوي لارې چارې له سختۍ سره مخامخ دي. په نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د چین مقامات وایي د کورونا وایرس چټکې پراختیا اندېښمن کړي او ښایي په دې وایرس د اخته شوي کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرون یکشنبه وویل هیواد یې د دې وایرس په خاطر یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی او داسې ښکاري چې د کورونا وایرس پراختیا په زیاتېدو ده. دوی موجوده اسبابو ته په کتو د دې وایرس خورېدل په چټکۍ سره کیږي. دې مسلې د مخنیوي چارې له ننګونو سره مخ کړي. متخصصینو ویلي چې موږ د دې وایرس په خاطر په یو کړکېچن حال کې یو. ما ژاوی زیاته کړه د تګ راتک بندیزونه او نور اقدامات باید په چټکۍ او کم مصرف سره د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره ترسره شي. د چین د روغتیا وزیر دا خبرې داسې وخت وکړي چې د روغتیا د نړیوال سازمان دبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم له چینایي چارواکو او روغتیایي کارپوهانو نو سره د کورونا وایرس د خوریدو پر سر د خبرو لپاره پرون یکشنبه بیجینګ ته تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوي. تر اوسه پورې د دې وایرس په خاطر یوازې په چین کې ناروغان مړ شوي، خو په تایلند، استرالیا، امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم ځینې مثبتې پیښې ثبت او ناروغان یې قرنطین شوي. د کورونا وایرس شاوخوا یوه میاشت مخکې د چین له پلازمېنې بیجینګ سلګونه کیلومتره لرې په ووهان ښار کې پیدا شوی. دغه ښار ته تګ راتک باندې بندیز لګول شوی او ښاروالي وایي چې په ووهان کې شاوخوا 2000 کسان په دې وایرس اخته دي. امریکا، فرانسې او جاپان له دې ښاره د خپلو ادباو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي. د چین ولسمشر شي جن پین شنبه وویل هیواد یې د کورونا وایرس په خاطر له یو کړکېچن حال سره مخ دی. صدر اعظم لی کیانګ بیا پرون د دې وایرس د مخنیوي لپاره د لارو چارو په خاطر یوه غونډه وکړه او په ټولو یې د بیړنیو هڅو غږ وکړ. کورونا وایرس داسې وخت په چین کې کشف او خلک پرې اخته شول چې د نوي چینایي کال د رخصتیو لپاره میلیونونه کسان له یو بل ځای ته سفر سفر کوي او دې چارې د یاد وایرس انتقال زیات کړي. د کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوري کوي او ان د انسان په مرګ تمامېږي. دوامدار والګه ټوخی او نفستنګي په دې وایرس دخته کېدو نښې یادې شوي. ویل کېږي چې دا وایرس ښایي له ککړو سمندري خواړو او یا ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. تر اوسه پورې د دې وایرس د له منځه وړلو لپاره کوم خاص واکسین نه دی جوړ شوی او ناروغان یوازې قرنطین او طبي مرستې ورسره کېږي.
تاسې ازادي راډیو ته واریست. په دې خپرونې کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ملي امنیت شوراوی په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغسې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونو کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او ویې ویل چې د شنبې د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمباري کې د یوې کورنۍ و غړي وژل سوي دي. دفاع وزارت بیا ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وی وسلول طالبانو په دې ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشی کړل. ډاکټر نور احمد سغزی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې دغه روغتیایي کارکونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنوني ښار ته رسیدلي چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د چین چرواکی وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د امریکا ګډ عملیاتي قمندانۍ وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلې چې مالی او ځاني زیان نه دی اړولی. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم می بشیر احمد ده، کونړ ولایت د ماړنګي ولسوالۍ اړوند سیمه د کندګل د سیمو اوسیدونکی ما. او زه دا وخت په کندګل بازار کې ما
د څه شي رنګ
د کارتون رنګ کو الماری رنګ کو.
د ورځې څومره کار کې تقریبا
د پوخه پرتله منی اوس چې ده د کار کم شوه ده. نو د ورځې چې ده 1500 روپۍ 1000 روپۍ 1200 روپۍ ده د ډېړي د ورځې وباسو.
تا کسب د چیرته زده کړی ده؟
دا مې همدلته د دې د استادانو زده کړی ده او همدلته چې خپل کار کوم.
څومره وخت کې زده کړی؟
دا مې چې ده په درو میشتو کې مې دا کار زده کړی دی.
یوازې هم دغه رنگ مالیک کنه ټوکایم کې څه شي کې
رنگ مالیم کوم. خپل درس مې الحمدلله د دولسم ټولګي د پاره غم او د کانکور د پاره مې سبته نام هم کړی دی او دغه ترڅنګ چې کار هم کوم.
کورنۍ کې څومره غړي استې تاسو؟
منګه په کورنۍ کې ډیر لس غړي.
نور کور کې خلک کار کوي؟ ورونه دی، پلار دی یا نور څوک؟ یوازې ته؟
یوازې زه او پلان مې چې د کار لپاره راته زمينه برابر ده او درس مو سره وي. نو ټول ورنم چې د درس ته چې د دوه ټیمه مخې کړی دی او دوه ټیمه درس وي.
په دغه پیسې چې ته ګټي د ورځې 500 یا 600 افغاني په دیوانې گزاره کیږي؟
خامخا دغه د بیزید ګرځیدل او د دې نه پرامن شي او بس 15 او کلسي ګټي او بس خپل کور ته په د خوراک چیزونه وړو.
تا ویل چې کانکور د پاره چمتواله نیسم څه غواړی چې په راتلونکي څه شي؟
نو د الله نه امید ده انشاء الله تعالی په راتلونکي غواړم چې یو انجینر جوړ شم او د خپل هیواد او د هیوادوال لپاره چې دی د ګټ مزدور وګرځم نه د تاوان.
هغه ځوانان چې خوشی ګرځيږي، بیروزګار ګرځيږي یا په نشي تو کوروب دي کیږي، پیغام دی ورته څه دی؟
هغه ته دا پیغام لرم، وخت سر زر دی، بلکې د سر زر نوم به ختره دی. وخت چې دی نه حاصل کیږي، سر زر د تل لپاره انسان شي خستلې.
خبرونه ته د ګڼو اوریدونکو سیمې سونه هم راغلي دي. محمد خان خیاط له هلمند له چنجر څخه لیکلي، خدای دې افغانستان ته سوله راولي، په هر ځای کې بے ګناه افغانان شهیدان کیږي. شمس الله له لغمان لیکلي، په هوایي بریدونو کې په لاسو کسانو کې 15 عام وګړي وژل کیږي، هله کو چې د عام خلکو خوندیتوب ته پام وسی. حمیده نظری له کلات نه لیکي، د دفاع وزارت اوسنۍ شرح رهبری دي سبب سوي چې دشمن په خپلو ځالو کې وځپل سي. عبد الله زیاله شاجوي څخه لیکلي، د سولې د خبرو پر مهال باید تاوتریخوالي له دوړو لوريو حمزی. برکت الله وفادار د لغمان الینګار ولسوالۍ څخه لیکلي، افغانان باید نور له جګړو څخه لاس واخلي او په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي. عتیق همت د زابل له شاجو څخه لیکلي، له حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې د کابل کندهار لویه لار ډیره خرابه ده، خصوصا د زابل له مرکز تر جنډې پورې جرونه دي، دا ځکه چې په دې ځای کې ترافیکي پیښې هم په دې وروستیو کې زیاتې شوي دي. سمیع الله د کندهار له میوند څخه لیکلي، زموږ د افغانستان له حکومت نه دا غوښتنه ده چې د پاکستان د راکټي حملو ځواب ورکړي چې د افغانستان پر ختیځ یې توغوي. عبدالله ضیا له شاجوی څخه لیکلي، پاکستان هیڅ وخت په افغانستان کې سوله نه غواړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې زیاتېږي، هیله ده چې والي دې موضوع ته توجه وکړي. زیت الله ویسا له کندهار لیکلي، د کرکټ د لوبغاړو د بریا په هیله یو. احسان الله بارکزی له لشکرګاه لیکلي، تېره شپه په هلمند کې ډېر شایسته باران وسو. عبیدالله رحمن رهنما له هلمند لیکلي، په هلمند کې وروستیو اورښتونو خلکو ته تلفات اړولې دي. او بشیر حبیبزی منګل له ازرې لیکلي، باید افغانان بغیر له ضرورت څخه چین ته ولاړ نه سي. دا خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعت سهار